شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. په دې نیم ساعت خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. په تخنیکي برخه کې قادر جرالوف راسره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست پر سرپرست له بریده خبر وو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت څاروان څخه اورو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخوي. د عراق مذهبي مشر مقتدا صدر د لاریون نه کولو غوښتنه رد کړه او بشري حقونو وویل چې روسیې په کریمیا کې د بیری او ډار فضا رامنځته کړې ده. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي ځواکونو په ځانوژونکي مخه هغه مهال ونیوله چې غوښتلې د افغانستان د ملي امنیت د سرپرست کور ته ننوځي. امنیتي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دغه انتحاري غوښتل د یوه قومي مشر په کالو کې پر مسعود اندرابي حمله وکوي. له کابل د ازادي راډیو د خبریال د راپور پر اساس ټاکل شوی و چې ښاغلی اندرابي نن له یو شمېر قومي مشرانو سره وویني. د هرات ولایت چارواکي وایي افغان ځواکونو د شینډن ولسوالۍ یو شمېر سیمې له سخت دریځو پاکې کړې دي. د هرات والی وایان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د شاغلی فرهاد په وینا د عملیاتو په ترڅ کې شل تنه سخت دریځي وژل شوي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیاتوي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس د افغانستان د 15 ورځني سفر په پای کې نن په کابل کې خبریالانو ته وویل افغانستان اوس یو هیرکړی شوی هیواد نه دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه غواړي چې دغه هیواد ستونزو ته توجه وکړي. په دې اړه وروسته راپور لرو. د فرخوندي کورنۍ د هغې لپاره د عدالت غوښتنه کوي. دا غوښتنه د هغې د لومړي تلین پر مهال د فرخوندي د کورنۍ غړیو کړې. نن د فرخوندي د تلین یو کال پوره شو او په همدې مناسبت پرون یو شمېر د بشري حقونو فعالانو په کابل کې لاریون وکړ. د فرخوندي ورور مجیب الله له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې دوی له حکومت د عدالت تمه لري.
دوی باید عدالت
تامین کړي. زموږ غوښتنه د راتلونکي نسل لپاره د عدالت تطبیق دی. د راتلونکي نسل لپاره ځکه وایم چې نور فرخونده تکرار نشي، یعنی بل انجلۍ د فرخونده له حالت سره مخامخ نشي. فرخونده هغه افغانه و چې تیر کال د شاه دوشمشیر زیارت په انګړ کې وروسته له هغه پر وحشیانه حمله وشو چې له همدې ډلې څخه یو کس دا د قران کریم په سوځولو تور نه کړه. وروسته څرګنده شو چې دا خبره حقیقت نه لري. په سرپل کې ولس طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شول. دوی پرون خپلې وسلې حکومت ته وسپارلې. د سرپل ولایت سرپرست عبدالغفور سیرت وویل چې دغه کسان تر دې مخکې د سرپل په مرکز کې د حکومت په وړاندې جنګېدل. دوی له حکومت سره له یو ځای شویو کسانو سره تر لیدو وروسته وویل هیله لرم هغه کسان چې تر اوسه له حکومت سره نه دي یوځای شوي ستاسو د دې اقدام تقلید وکوي او له خپل اسلامي حکومت سره یوځای شي. پخوا هم په سری پل او د افغانستان په یو شمېر دورو برخو کې سخت دریځو له جګړې لاس اخیستی او د سولې له پروسې سره یوځای شوي دي. د بشري حقونو د څار ادارې د امریکا لخوا د دې هیواد افسرانو ته په ورکول شوې سزا سخت انتقاد وکړ. دغه افسرانو تیر کال په کندوز کې د سره صلیب پر روغتون په هوایي حمله کې لاس درلود. د امریکا پوځ لشتل ژل لسو کسانو ته د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ په خاطر سزا اورولې ده. په دغه سزا کې زندان ته تګ یا جنایي قضیې نه دي شاملې. د عراق مذهبي مشر مقتدا صدر هغه غوښتنې رد کړې چې وایي د بغداد د زرغونې ساحې دی باندې د اداري فساد پر وړاندې لاریون دی فسخ شي. دا غوښتنه د تروریستي بریدونو له بیرې شوې ده. ټاکل شوې ده دغه لاریون نن وشي. د شیعه مذهب او مسلمانانو دغه مشر پرون په بغداد کې د زرغونې ساحې په نامه سیمه کې چې سفارتونه او حکومتي ودانۍ پکې موقعیت لري د اداري فساد په ضد لاریون اعلان وکړ. د وویل چې د عراق پر صدر اعظم حیدر عبادی باید فشار راوستل شي څو د کابینې وزیران په ټکنوکراتانو بدل کړي چې هغوی د اداري فساد له کلتور پاک دي. د بشري حقونو د څارې اداروي روسي چارواکو د تیرو دو کلونو پر مهال ته کریمیا کې د بیری او ځپنې فضا رامنځته کړې ده. دوه کاله کېږي چې روسیې کریمیا له اوکراین جلا کړه او د خپلې خاورې برخه وګرځوله. نیویارک میشتې د بشري حقونو د څار ادارې نن په خپل کالني راپور کې وویل له هغه راهیسې چې په 2014 میلادي کال کې کریمیا له اوکراین څخه جلا کړی شوې، په کریمیا کې د بیان او رسنیو ازادي ډېره کمه شوې ده. ټاکل شوې ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن کریمیا ته لاړ شي. د راپورونو له مخې پوتین به په کریمیا کې یو جوړېدونکی پل وویني چې د کریمیا ټاپو وزمه له روسیې سره وصلوي. مسکو دوه کاله وړاندې کریمیا له اوکراین څخه جلا کړه. شمالي کوریا نن په سمندر کې بالستیک توغندۍ وازمویه. دا خبره جنوبی کوریا و امریکا کړې ده. دا په داسې حال کې چې په دغه سیمه کې وضعیت ترنګلی شوی دی. دا اقدام له هغه وروسته شوی چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د وسلو د تجربه کولو حکم وکړ چې غواړي د اوږده واټن اتومي توغندي د امریکا خاورې ته ورسولی شي. او د جرمني د اقتصاد وزیر سیګمار ګابریل پر اروپایي اتحادیې ږغ کړی چې تر راروان دوبي پورې د اوکراین پر سر پر روسیه د غوره شویو بندیزونو لپاره شرطونه وټاکي. د ویل چې دا باید د ټولو هیوادونو ګډ هدف وي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په کابل کې نن د ملي امنیت د عمومي ریاست پر سر پرست یو بریټ شان شوی دی. بیا مو د ګلبدین حکمتیار د دلیل استازي او د سولې د عالی شورا د غړیو د خبرو مسله د سیاسي چارو لچړون کې خوشحال خلیل سره شریکه کړي.
د دې ترمنځ د اختلاف کې دومره زیات نه دی، هغه چې د اختلاف کې دی هغه حل کیږي.
سورسلی په افغانستان کې خپل فعالیت زیاتوي. د دې کمیټې د مشر سرګندونه خبرو خوستيان له حکومت یو غشتنه لري.
زمونږ خواندي یا نرسیا قابلیت دي یا ډاکټران دي او یا هم د تعلیم تربیه بخش کې معلمین دي. بلخصوص په نورو ادارو کې باید زمونږ خواندي په کار وګمارل شي. خان حکومت باید هغه خواندي پر اساس تعلیم یافته دي د کار زمينه برابر کړي.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې اسلام آباد د نږدې سلو بلوڅ بلتون غشتونکو د نیولو پر سر جایزه ټاکلي. ویل کیږي هغه کس چې د افغانستان د ملي امنیت پر سر پرست مسعود اندرابیه نن د بریټ قستر لود وشتل شوی دی. دا پیښه د کابل په ششترک سیمه کې چې د ملي امنیت د سرپرست کور دی رامنځته شوې ده. له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان دغه اوس په ټلیفون را سره دی. افغان صاحب، د دوو بجو په خبرونه کې تاسو ویل چې لارې کوڅې په ششترک کې بندې دي. اوس په ششترک کې وضعیت څنګه دی؟
بلې شبر سه په ششتره کې اوس وضعیت نورمال شوی ده او لارې کوڅې چې د امنیتي ځواکونو لخوا تړل شوې وي اوس بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصې شوې دي. خو لا هم د پیښې په اړه باندې امنیتي چارواکي له څه ورو څخه ډډه کوي. تر اوسه پورې هم هغه پخواني معلومات چې مخکې په دوو بجو کې موږ اوریدونکو ته ورکړل تر اوسه پورې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو په ششتره کې چېرته چې دغه پیښه رامنځته شوې ده وضعیت په نورمال حالات کې د تګ را تګ د خلکو اوس عادي حالت راغلی ده.
د ملي امنیت عمومي ریاست هم ازادي راډیو ته معلومات نه دي ورکړي چې دا حمله چا کړې.
د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته خبره تایید کړې ده چې یو کس چې وختلې په د ملي امنیت په سرپرست مسعود اندرابی باندې انتحاري حمله وکړي، خو وړاندې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي د امنیتي ځواکونو لخوا پیژندل شوی ده او لمنځه وړل شوی ده. په دې اړه جزئیات ورکړی نه دي چې دا څوک وو او ولې دا کار کوي او څه هدف یې درلود، یعنی د چا لخوا څوک وو. په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. تر اوسه پورې هم تر دې دیم عملي مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
په افغانستان کې چې تل کله کومه پیښه رامنځته کیږي ځینې اوازې خبرې شي ورلمخه. مخکې داسې اوازه و چې د ملي امنیت عمومي رئیس سرپرست رئیس مسعود اندرابی هم ټپی شوی دی، خو هغه له ځینو رسنیو سره دا خبره کړې ده چې دی روغ جوړ دی. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
تر اوسه په دې اړه باندې حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي، خو داسې اوازې موږ هم اورېدلې دي خو چرته تایید کړې نه دي. دا اوازې خو موږ چې سیمې ته نږدې وو او دقیق رامنځته شوي ده، هلته د ډز اوازونه موږ خپله واورېدل او د امبولانسونو اوازونه هم موږ واورېدل چې د پیښې له ځای نه راووتل او حکومتي ادارو خواته ولاړل، یعنې مسؤولو ځای خواته ولاړل. خو خو دین اوازی داسی وی چی امکان لري مسودان رابی ټپی سوی او کاتب مسودان رابی باندې د حمله نیت ترلود هم لمنځه تللی ده. خو تر اوسه پورې دولتي چارواکو په رسمي توګه دغه د مسودان رابی ټپی کېدل موږ ته نه دي تایید کړي.
د ملي امنیت د عمومي ریاست نه پرته نورو افغان چارواکو په دې اړه باندې تر اوسه پورې څه نه دي ویلي چې دا حمله چا کړې ده یا یې تور په چا نه دی پورې کړی؟
تر اوسه پورې ما مخکې یادونه وکړه، دې حملې مسؤلیت چا په غاړه هم نه دی اخیستی. همدارنګه افغان چارواکي له څه ویلو څخه هم ډډه کوي، یعنې له ملي امنیت نه سربیره کوم نیتی داری دوم دارنګ په ټولو کې حکومتي چارواکي بخې په دې اړه باندې له څه ویلو څخه ډډه کوي او په دې اړه هر څه وګون پاتې دي، زیات معلومات نه دی ورکړل شوی.
تاسو ویل چې امبولانسونه هم سیمې ته راغلي دي، روغتیایي مسؤلانو څنګه هغوی هم تر اوسه پورې غلي دي؟
بخي ملي امنیت ریاست ډېر حساسه اداره ده، نو هر څوک د دې په اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي تر څو پورې چې معلومات روښانه شوي هم نه وي.
رحمت افغان مننه. له کابل د ازادي راډیو خبریال و چې د افغانستان د ملي امنیت د سرپرست مسعود اندرابی باندې د نننی بریټ په اړه له تاسو سره معلومات شریکول.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په 2018 او 2018 میلادي کلونو کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخوي. د دې کمیټې رئیس په افغانستان ته تللی او وایي د سره صلیب نړیواله کمیټه چمتو ده چې په دې هیواد کې ستونزو ته رسیدګي وکړي. د همداراز وویل که څه هم په افغانستان کې به جګړې زیاتې شي، خو ټینګار کوي چې د سره صلیب کمیټه به په جګړیز حالت کې هم خپلو کارونو ته دوام ورکړي. له کابل راپور لرو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی عمومي رئیس کابل ته راغلی او غواړي چې د افغانستان بشري وضعیت له نږدې وڅاري. پیټر ماوریر د جمعې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د سره صلیب نړیواله کمیټه په 2018 او 2019 میلادي کلونو کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه نور هم پراخوي. ښاغلی ماوریر وایي د افغانستان لپاره یې 10% کې بودیجه زیاته کړې او په دې سره غواړي چې په افغانستان کې په روغتیایي برخه په ځانګړې توګه د جګړې د ټپیانو لپاره خپل خدمات نور هم زیات کړي.
Afghanistan today is not a forgotten country.
افغانستان نن یو هیر شوی هیواد نه دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه غواړي له ټولو ننګونو سره بیا هم په دغه هیواد کې ستونزو ته رسیدګي وکړي، نو له همدې امله موږ 2018 او 2019 میلادي کلونو لپاره افغانستان سره خپلې مرستې زیاتوو.
ښاغلی ماوریر زیاتوي د سره صلیب نړیواله کمیټه افغانستان له پامه نه غورځوي او په دې هیواد کې به له ټولو ستونزو سره سره بیا هم له افغانانو سره مرستې وکړي. که څه هم د دغه کمیټې رئیس په افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو خبره کوي، خو ټینګار کوي چې په هر ډول جنگي فضا کې به په دې هیواد کې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. ښاغلی ماوریر په افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو غږ کوي چې په جګړو کې د ملکي خلکو ژوند ته احترام ولري. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عمومي رئیس همدارنګه د سولې خبرو ته په اشارې سره ټینګار کوي چې دغه کمیټه به د سولې خبرو نتایجو ته انتظار نه پرته له افغانستان سره خپلو مرستو ته پابند وي.
Let me also be clear, ICRC
اجازه راکړئ یو مسله روښانه کړم. هغه دا چې د سره صلیب نړیواله کمیټه او افغانان دا هیله لري چې د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ سوله وشي. موږ د سولې د خبرو نتایجو او د تاوتریخوالي ختمېدو ته منتظر نه شو پاتې کېدای. موږ به په جګړیز فضا کې هم خپل بشردوستانه مرستو ته دوام ورکړو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس 2015 میلادي کال د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال وباله او زیات کړه. په همدې کال د ملکي تلفاتو ترڅنګ بشر دوستانه روغتیایي فعالیتونه هم تر فشار لاندې وو او همدارنګه په روغتیایي مرکزونو باندې حملې هم زیاتې وې. د دغه کمیټې د مسؤلینو د معلوماتو په اساس له 1990 میلادي کال راهیسې تر 2015 میلادي کال پورې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو معیوبیت دوه چنده زیات شوی.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د مشر په وینا واوریدل چې وی ویل که په افغانستان کې سوله هم ونه شي، سور صلیب به خپلو هڅو ته په دغه هیواد کې دوام ورکړي او تمه ده چې په راتلونکو دوو کلونو کې د سره صلیب هڅې په افغانستان کې پراخې شي. د یو راپور له مخې سور صلیب غواړي چې 10% خپل فعالیتونه په افغانستان کې وسیع کړي. په کابل کې د ګلبنین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو هیئت رسمن د افغان چارواکو سره د سولې خبرې تیره ورځ پیل کړې. د ګڼو افغان کتونکو په نظر د سولې په خبرو کې د دې ډلې ګډون نورې مخالفې ډلې هم شایي وهڅوي چې سولې ته غاړه کېږدي. دا چې د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ به د سولې روانې خبرې کومې نتیجې ته ورسېږي که نه، دا او ځینې نورې پوښتنې اجمل اند د یوې مرکې په ترڅ کې له افغان ژورنالیست او څېړونکي خوشحال خلیل سره شریکې کړې دي. په سر کې له خوشحال خلیل څخه یې پوښتلي چې د حزب اسلامي لخوا کابل ته د دې هیئت راتک د دې حزب په دریځ کې کوم نوی بدلون شي او که څنګه.
پخوانه د دوی دریځ طالبانو ته ورته نه و، یو څه نرمښت نور دی، یوازې رهبر د حکومت کې نه و، نور د اکثره غړي په دننه په حکومت کې و. نو یو خو دا مسله ده چې پخوانه د خلکو تمه لرله چې دلته راشي، او بل داسې ده چې دا اوسنۍ اوضاع داسې راغله چې په منطقوي او بینالملي سطحه باندې دغه فشارونه زیات شو. پاکستان باندې او د سولې مسله راپورت سول هغه څلور اړخیزې غونډې سول دغه فشارونه، او بالاخره په داخل کې د نوي حکومت تمایل سوله ده زیات.
د دواړو لورو ترمنځ واټن څومره وینه، یا داسې اټکل کیدلی شي چې دا خبرې اترې به په یوه صلحه تمام شي؟
د دې ترمنځ د اختلاف پکې دومره زیات نه دی، هغه چې د اختلاف پکې دی هغه هم حل کیږي. مثلا دوی ویلي چې افغانستان حاکمیت ده، او مثلا په افغانستان کې ځینې شرایط چې دوی لري هغه چې شي باندې دوی اعتراضونه لري، مثلا اساسي قانون کې که ځینې تغییرات دوی لغواړي هغه لپاره هم زمینه شته ده چې وروسته کېدای شي چې هغه لوی جرګې په ترڅ کې دغه تغییرات هم راشي، او هغه ځینې نور دین علاوه د ځینې اسلامي شریعت مطابق ځینې غوښتنې دي چې هغه افغانستان کې عملا محاکمو کې شرعي نظام شته ده. نو خاص فکر نه کوم د دې خلکو ترمنځ هغه دا غوښتنې دونه مهمې نه دي. اصل کې مسله غوښتنه ټوله هماغه د قدرت مسله ده. موږ تاسو ول د پتیر سوال سره وکړل کې حزب اسلامي د افغانستان د یو ډېر مهم فریق په توګه چې ډېر څلوېښت کالو جنګونو کې هم مطرح وو، او یو ډېر لوی تنظیم وو چې د افغانستان په نور قومونو کې علاوه د پښتنو نه هم دغو کې نفوذ لري. نو دا خلک قدرت نه سنډته شوي وو، او د دوی هغه مخالفین چې کوم وو هغه په قدرت کې وو. نو اوس دغه سي فکر کېږي چې دا زمينه مسئله شوی ده د خلکو ته چې په قدرت کې شریک شي، نو دغه یو چانس ده دوی مختل چې دغه چانس نه استفاده وکړي. او راست
د طالبانو او اسلامي حزب دریس په کوم نقطو کې فرق لري، یا کوم اسباب دي چې طالبان خبرو ته چمتو نه دي او اسلامي حزب چمتو دي؟ په داسې حال کې چې دواړه په تیرو څوارلس کلونو کې د حکومت مخالفې وسلوالې ډلې وي، او دواړو یو رقم دلایل وړاندې کول د خپلې جګړې دپاره یوه توجیه لرله.
اصل کې د حزب اسلامي او طالبان ترمنځ خو فرق ایدیالوژیک فرق هم ده. طالبان چې دي هغه یو عنعنوي او افغاني دایه لري تر ډېره پورې چې څونه معلومیږي، او هغه سنتی اسلام ته وفادار خلک دي هغه محلي. او حزب اسلامي چې دا د اخوان المسلمین هغه نړیوال شاخو سره ارتباط لري، او تقریبا دوی دائم تقریبا عالمي ده، او اوس دوی اکثره په نورو ملکونو کې هم دغه سي تحریکونه چې کوم دي هغه معمولا حکومتونو سره یا سیاست ته خوړ سي نږدې سي. موږ تاسو دې بلګې نورو هیوادونو کې مېدلې سو نږدې خلکو طالبان دوی زیات سیاسي دي. نو د طالبان سره خو یو فرق دا ده، بل په جبهي شکل باندې موږ تاسو ولیدل چې په تیرو څوارلسو کلونو کې حزب اسلامي هغه رقم ته جنگ نه ده کړی لکه طالبانو چې کوو. ټول جنگ او دغه جګړه طالبانو په مخالفت حزب اسلامي ډېر وړې جبهې لرلې، هغه جبهې هم ځینې سیمو کې د افغانستان کې د طالبان له خوانه وزپل سولې او د دوی د جبهې محدودې سولې. نو په لحاظ په دې حساب باندې موږ که وګورو نو دوی طالبان سره د مقایسې وړ ځکه نه دي چې طالبانو قرارته دوی جنگ کې سهم هم نه لرده، نه ډېر محدود سهم لرده، زیاتره یې د تبلیغاتو تر کچې وو. او که دوی چېرته راشي نو دا به نور طالبان هم تشویق کړي، نور ګروپونه هم تشویق کړي چې راشي، او حد اقل دغه د جنگ د دوام ادعا به کمزوري کې چې دلته په کوم نوم باندې جنگ روان ده، او دا به ډېره مرسته وکولی شي په فکري لحاظ باندې په افغانستان کې د سولې د ثبات لپاره.
د سیاسي چارو کتونکی خوشحال خلیل وو. په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې په کونړ کې داعش سر راپورته کړی.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت
د 1949 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د وری په لومړی نیټه یې له ازادي راډیو واوري.
د کونړ چارواکي وایي په دې ولایت کې داعش د اسلامي دولت په نوم ډله پیدا شوې ده خو دوی یې مقابلې ته پوره چمتووالی لري. دوی دا خبرې وروسته له هغه کوي چې تېره ورځ د ننګرهار دولتي مسؤولانو دعوه وکړه چې په ننګرهار کې داعش ته زیات زیانونه اړولي او دا ډله کونړ ته پشا شوې ده. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روحل انوري راپور لري.
کونړ کې په داسې حال کې چارواکي د اسلامي دولت ډلې د شتون او راڅرګندېدو خبره کوي چې یادې ډلې شاوخوا یو کال وړاندې په ننګرهار کې خپل وسلوال فعالیت پیل کړ چې په دغه موده کې په جنگ کې ښکېلو خواوو تر څنګ ولسي وګړو ته هم د سر او مال درانه زیانونه واوښتل. د کونړ امنی قمندانۍ مرستیال سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته وویل دوی ته له تېرو څو میاشتو داسې راپورونه رارسېدل چې د اسلامي دولت ډله د ولایت په نام نسیمو کې د جنگ د پاره ځوانان جلبوي خو تر اوسه یې کوم وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی.
زمونږ د سارګر ادارې د خوانه موږ ته داسې شایعات وو چې په هغه ساحو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو د کوشش نه وتلي دي هلته د داعش ډلې یو څه ناڅه جلب او جذب شروع کړی دی. دا البته شایع ده. تر اوسه پورې زمونږ سارګر ادارې یا کشفي ارګانونو دا موضوع موږ سره شریکه کړې نه ده او دا موضوع موږ ته اطلاع نه ده راکړې چې دوی البته مصالحانه فعالیت شروع کړی.
پاچا وایي که دغه ډله د ننګرهار په څیر کونړ کې هم جنگي فعالیتونه پیل کړي نو دوی مقابلې ته چمتو دي.
که چیرې دوی باندې موږ پوسو او د موږ سرګرې ادارې موږ ته دا خبر راکړي چې د کونړ ولایت کې مصالحانه فعالیت شروع کړی نو موږ د دوی مقابلې ته د کونړ ټول امنیتي چارواکي په یو غږ او همغږۍ سره دوی ته چمتو یي چې د داعش ډلې ته رحمتونکی ځواب ورکړي.
د کونړ والي وحید الله کلیمزی بیا وایي د داعش ډلې پیدا کېدل کومه د تشویش وړ مسله ځکه نه ده چې دلته ولس د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ دی او خلک دې ته نه دي تیار چې د اسلامي دولت ډلې ته په کونړ کې د افغان دولت په ضد د جګړې اجازه ورکړي.
زه هیڅ نه تشویش په دې خاطر نه لرم چې یو خود داعش ته به ډېر څوک به ورسره همکاري ونه کړو. په دومره خدمه کې د کونړ په ولایت کې ولسي خلک د دولت سره د حکومت سره د خپل امنیتي ځواکونو سره پوره همکار دي ملاتړ دي.
له دې وړاندې هم د کونړ په سرحدي او نام نسیمو کې د داعش یا اسلامي دولت د شتون راپورونه موجود وو خو دولتي چارواکو یې تایید نه وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د خوست ځوانان او مدني فعالان له افغان حکومت غواړي چې خوستي ځوانانو ته د کار معیاري زده کړو او د نظام په مدیریتي چارو کې د ګډون زمینې برابرې کړي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
خوست ولایت چې په وروستیو کلونو کې د لیسانس او مسلکي ځوانانو شمیر زرګونو تنو ته رسیدلی د کارموندنې د محدودو امکاناتو له کبله د افغان حکومت د پاملرنې هیله کوي. دوی غواړي چې حکومت دې د زده کړو او تحصیل د معیاري کولو او د لیسانس تر کچې پورته زده کړو ته امکانات برابر کړي. دوه تنه مدني فعالان سید کریم خان خاکسار او نادیه باوري آزادۍ راډیو ته په دې اړه داسې وایي.
افغان حکومت په هر برخه کې باید زونو ته توجه وکړي ځکه زونه انرژي هر وخت کولی شي چې د خپل وطن لپاره په صادقانه شکل خدمت وکړي. په خپل وړو پستونه کې زینه ورکی په ولایتونو کې مری پیکي په وزارتونو کې مری پیکي خزونه باید دولت ګټه وکړي.
افغان حکومت باید هغه خویندو پر ستلمي افته دي د کار زمينه برابر کړي. خوست ولایت کې خویندو ډېر ستونزې سره مخامخ دي. دلته موږ تعلیم یافته خویندو ډېر لرو مګر متاسفانه د کار زمينه نه ورته برابره. هیڅ کار نه ورته پیدا کیږي. ټول خویندې بیکاره په کورو کې ناشې دي.
دوه نور خوستي مدني فعالان کامل اکبري او اسدالله نورزای د خزو لپاره د کاري چاپیریال لپاره خولو او ځوانانو لپاره د او لسانس تر کچه پورته د زده کړو د شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي.
لکه څنګه چې موږ وینو چې په صحت بخش کې زموږ خویندې یا نرس یا قابلیت دي یا ډاکټران دي او یا هم د تعلیم تربیه بخش کې معلمین دي. بل خصوص په نورو ادارو کې باید زموږ خویندې په کار وګمارل شي او وقتا مېرمنې خلکو ته مصدر د خدمت وګرځي.
د افغان دولت نه د حکومت نه مهیله دغه دو چې ځوانانو ته باید لومړی د دوی د تعلیمي معیار باید لوړ کړي مستراو کې ډاکټراو کې تر څو پوري چې موږ د خپل د زده کړو معیار لوړ نکو هغه پر مختګونو ته موږ نشو رسیدلای.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارومین کمال صادات د خوسته پیغلو او ځوانانو غوښتنې پر ځای بولی او وایي چې د ځوانانو لپاره په 15 کلنه ستراتیژۍ کې دا ټول مسایل په پام کې نیول شوي او حکومت به یې وخت شرایطو او امکاناتو ته په کتو یو په بل پسې عملي کړي.
کومې غوښتنې چې خوسته ژنو پیغلو درلودلې دا د عموما د ټول افغانستان د ځوانانو غوښتنه ده. موږ په دې اړه له ملګرو ملتونو سره له نورو اړوند ادارو سره کار کوو. په دې اړه مو 15 کلنه ستراتیژي چې دا جوړه کړه خو وخت اړتیا لري او اوږدمهاله غوښتنو دپاره زموږ دغه 15 کلنه ستراتیژي چې ده په دې کې به یې قدم په قدم موږ عملي جمع ورغوند.
د ځوانانو د چارومین وړاندې وایي چې حکومت ځوانانو ته د پراخ کاري فرصتونو لپاره هڅې کوي.
د ځوانانو نه مې غوښتنه دا ده چې تاسو مایوسه نه شئ. موږ په دې اړه کار کوو چې څنګه تاسو ته موږ په بیلابیلو ارسو کې کار پیدا کړو.
په خوست کې د چارو یو تن کتونکی امیر الله رسوند وایي که څه هم جګړو او ناامنیو افغان حکومت ستونزې جوړې کړي خو بیا هم د دې هیواد ښه راتلونکي لپاره د حکومت د ځوانانو لپاره کار موندنه او د زده کړو وړ شرایط په خپلو لومړیتوبونو کې ځای کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د پاکستان حکومت د بلوڅو د خپلواکي غوښتونکو ساسمانونو د 9 نیبتنو پر سر جایزه اعلان کړې ده. په دغو وسلوالو کې د بلوچستان د خپلواکۍ د جبهې د مشر ډاکټر الا نصر بلوڅ نوم هم شامل دی چې تیر کال په عملیاتو کې د مړینې ضد او نقیص خبرونه ورکړل شوي وو. له کوټې د ازادي راډیو خبریال بارکوال مخیل راپور لري.
د بلوچستان د داخله چارو د وزارت دفتر د هغو 9 نیوي تنو وسلوالو بلوڅانو پر سر د نغدو روپیو جایزه اعلان کړې چې یا په مستقیم ډول له پاکستاني ځواکونو سره په جګړه بوخت دي او یا د وسلوالو په ملاتړ تورن دي. دغه خپلواکي غوښتونکي بلوڅان له بلوچ لیبریشن آرمی، بلوچستان لیبریشن فرنټ، بلوچ ریپبلیکن آرمی، لشکر بلوچستان او بلوچ ریپبلیکن ګارډس په نومونو له غیر قانوني سازمانونو سره تړاو لري. په دغو 9 نیوي تنو کې د بلوچستان ریپبلیکن ګوند یو مشر شیر محمد بوکټای او د بلوچستان د ازادۍ د جبهه مشر ډاکټر الا نظر بلوڅ هم شامل دي. د ډاکټر الا نظر بلوڅ په اړه زده نقص خبرونه ورکول کېدل چې ګواکې هغه د تیر کال په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی خو سازمان یې دغه اداره کړې وه. په دې فهرست کې د هغه پر سر 50 لک کلداري جایزه اعلان شوې ده. په پاتې کسانو کې د شپږ شپږو تنو پر سر له 100 لک نیولې تر 50 لک کلدارو پورې جایزه اعلان شوې دي. د بلوچستان د سیاسي چارو یو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي د دغو وسلوالو پر سر حکومت ځکه جایزه اعلان کړي چې نور ورسره د مذاکراتو هیله نه لري. وایي حکومت په دې توګه غواړي چې پر وسلوالو فشار راوړي او په څنګ کې د چین ګوادر اقتصادي لارې کار په سوله ییزه توګه پر مخ بوزي.
سر کی قیمت اوس وخت متر کی جاتی ہے کہ
د سر بیا هغه وخت اعلانېږي چې خلک مرسته نه کوي. له دې معلومیږي چې حکومت د وسلوالو په نیولو کې جدي دی ځکه دوی خلکو ته د پیسو هیله ورکوي چې د وسلوالو په نیولو کې ورسره مرسته وکړي. داسې معلومیږي حکومت فکر کوي چې وسلوال اوس ډېر کمزوري شوي دي. اوس ورسره خبرې کوي نو دا هغوی ته ګټه رسوي. شاداده چې خبرې ورسره ونه کړي که خپل راځي وسله غورځوي او وطن ته راځي خبرې دې ورسره وسي کنه نه دې ورسره کیږي. په دې اوږده فهرست کې د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو د څو نورو مشرانو هیر بیار مری، ابراهم داغ بکټي، جاوید منګل او مهران مری نومونه نه دي شامل کړای شوي. د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زهري پرون په یوه غونډه کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل حکومت یې هڅه کوي چې له دغو جلا وطنه بلوڅ مشرانو سره د مذاکراتو لړۍ پیل کړي. بی ایل ایف یا د بلوڅو د خپلواکۍ جبهه چې تر ټولو زیات نفوذ لري او ترهګري کوله د دې ډلې مشر ډاکټر الا نظر مو هم په فهرست کې شامل کړی خو د نورو جلا وطنه بلوڅانو نومونه مو پکې شامل کړي نه دي. په تدریجي ډول به یې پر سر جایزې اعلان کړو. خدا هوډ مو کړی چې په بلوچستان کې هر څوک ترهګري کوي و به یې نه بخښو. دوی دې هم راسي خبرې د را سره وکړي. خدا نه منو چې له بهاره دې څوک دلته ترهګري ته وهڅوي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت په لومړي ځل د دومره زیاتو وسلوالو بلوڅانو پر سر د نغدو روپیو جایزه اعلان کړې ده او دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني امنیتي ځواکونو تر بل هر وخت په تیرو 2 کلونو کې په وسلوالو بلوڅانو پسې د پلټنې عملیات زیات کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد اسلم ارمان له خوست لیکي د لوړو زده کړو وزارت هیله کوي چې د کانکور د ازموینې نتیجې شر اعلان کړي. بصیر هیله من له کابل لیکي د بګراموی او کارتینو سړک ډیر خراب دی. د فایدامې له وزارت هیله کوي چې د سړک جوړ کړي. عبدالوکیل نیکمل د هلمند له نادالي څخه لیکي حکومت باید د نوي کال امنیت ته چمتو شي. عبدالرحمن بغلانی له کابل لیکي دا ډیره ښه خبره ده چې د حزب اسلامي مشر سوله کوي. خدای دې وکړي چې طالبان هم خپل هدف ته د خلکو د وینو له لارې نه د خبرو له لارې ځان ورسوي. محمود روشن له غزنی لیکي هر افغان سوله غواړي، جنگ بس دی. دا خبری مجله مو هم دومره و. په بل یوې کې امید مرزبان له تاسو سره دی. استودیو ته بخیر راغلی.
با عرض سلام به شما آقای شبر و سلام به شنونده های عزیز. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد تا ساعت 7 من امید مرزبان و همکارانم در این مجمع خبری با شما هستیم. میشنوید که صلیب سرخ با وجود نگرانی های امنیتی فعالیت های خود را در افغانستان گسترش میدهد و در رویدادهای جهان خواهید شنید که رهبران اروپایی پذیرفتند که در بدل جلوگیری از رسیدن پناهجویان به یونان، مساعدت‌های اقتصادی و امتیازات سیاسی را به ترکیه فراهم خواهند کرد. گزارش‌های دیگر تا لحظات بعد. در آغاز سرویس خبری با ژکفر احمدی.
مهاجم انتحاری که قصد کشتن سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان را داشت کشته شد. کمیته بین المللی صلیب سرخ از افزایش فعالیت‌هایش در افغانستان خبر داد و دیدبان حقوق بشر مقام‌های روس را به ایجاد فضای ترس در کریمیا متهم کرد. سلام، خوش آمدید. نیروهای امنیتی افغانستان مهاجم انتحاری را شناسایی کردند و از بین بردند که قصد داشت تا سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان را هدف حمله قرار بدهد. منابع امنیتی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این مهاجم می‌خواست در لباس یک بزرگ قومی بالای مسعود اندرابی حمله کند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از کابل، قرار بود آقای اندرابی امروز با شماری از بزرگان قومی ملاقات کند. منابع امنیتی گفتند که این مهاجم انتحاری پیش از رسیدن به هدف ساعت 11 امروز از پا درآورده شد. کمیته بین المللی صلیب سرخ از افزایش فعالیت‌هایش در افغانستان خبر می‌دهد. پیتر مور، رئیس عمومی این کمیته که سرگرم دیدار از افغانستان است، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که فعالیت‌هایشان در سال روان و سال آینده میلادی در افغانستان افزایش می‌یابد.
افغانستان امروز یک کشور فراموش شده نیست. کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC می خواهد به همه مشکلات موجود در این کشور رسیدگی کند و از همین رو ما کمک های خود را برای سالهای 2016 و 2017 در افغانستان بیشتر کردیم.
تهدیدهای امنیتی سبب شده بود تا کمیته بین المللی صلیب سرخ دفاترش را در برخی از ولایات افغانستان ببندد. اعضای خانواده فرخنده می گویند که تا هنوز عدالت در قسمت فرخنده تامین نشده است. این دختر جوان یک سال پیش از امروز در شب سال نو به اتهام سوختاندن قرآن کریم توسط مردان خشمگین در کابل کشته و سپس آتش زده شد. مجیب الله، برادر فرخنده، در صحبت با رادیو آزادی فیصله محکمه در مورد خواهرش را سلیقه‌ای توصیف کرد.
قضا باید عدالت تامین کنم. خواست ما تامین عدالت برای نسل آینده است. به خاطر به نسل آینده ای رو میگیم که دیگه فرخنده تکرار نشه، یعنی دختری دیگه به حالت فرخنده گرفتار نشه.
لوی سرانوالی افغانستان اخیراً اعلام کرد که حکم اعدام متهمان قتل فرخنده به حبس‌های طولانی تغییر داده شده است. این هم از منطقه و جهان. هزاران تن از طرفداران مقتدی صدر روحانی نیرومند عراق امروز در بیرون از منطقه سبز بغداد تحسن کردند. آنها با این اقدام محدودیت وضع شده از سوی حکومت بالای برگزاری تظاهرات را نادیده گرفتند. مقتدی صدر گفت که این تحسن برای فشار آوردن بر صدر اعظم نیاز است تا تکنوکرات ها را جاگزین وزیران فعلی کابینه عراق بسازد. کابینه عراق تظاهرات را منع کرده و گفته است تروریست ها با استفاده از این فرصت دست به فعالیت های تروریستی خواهند زد. دیدبان حقوق بشر میگوید که در جریان 2 سال یعنی پس از الحاق شبه جزیره کریمیا با روسیه، مقامهای روس فضای کامل ترس و سرکوب را در کریمیا ایجاد کردند. این سازمان که مرکزش در نیویورک است امروز در یک گزارش گفت که از زمان الحاق کریمیا در مارچ 2014 به این سو، فضای آزادی بیان، انجمنها و رسانه‌ها به گونه کامل در این منطقه تنگ شده است. در این حال فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز در یک اعلامیه گفت که این اتحادیه الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه را به رسمیت نمی‌شناسد. قرار است رئیس جمهور روسیه امروز به کریمیا برود. با گزارش رسانه‌های روسیه، ولادیمیر پوتین از جریان کار ساختمان پل دیدار خبر کرد که روسیه را با شبه جزیره کریمیا وصل می‌کند. و کوریای جنوبی و ایالات متحده آمریکا می‌گویند که کوریای شمالی امروز یک راکت بالیستیک برد متوسط را به بحر شلیک کرد. لوید ریستیز کوریای جنوبی در یک اعلامیه گفت که این راکت از محل در شمال پیونگیانگ پرتاب شد و پس از طی کردن مسافت 800 کیلومتر در سواحل شرقی افتاده است. این آزمایش چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را نقض می‌کند که بر اساس آن کوریای شمالی از دخیل شدن در فعالیت‌های بالیستیک و هسته‌ای منع شده. لو کانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز در این باره چنین گفت: در ارتباط به آزمایش راکت بالیستیک کوریای شمالی، اعلامیه روشن در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد. ما از کوریای شمالی می خواهیم تا مطابق قطعنامه های این شورا عمل کند. لو کانگ همچنان تمام طرفها را به خویشتنداری دعوت کرد و از آنها خواست تا از هر عملی که منجر به افزایش تنش‌ها در شبه جزیره کوریا شده می‌تواند خودداری کنند. از همراهیتان تشکر. صدای ما را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. در ادامه این مجله خبری با همکارم امید مرزبان باشید.
با تشکر از جعفر احمدی برای ارائه خبرها و با تشکر از شما که رادیو آزادی را انتخاب کردین. ساعت 6:37 به وقت افغانستان است و این هم فهرست از داشته های این مجله خبری. صلیب سرخ با وجود تهدیدهای امنیتی فعالیت‌هایش را در افغانستان گسترش می‌دهد.
افغانستان امروز یک کشور فراموش شده نیست. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC می‌خواهد به همه مشکلات موجود در این کشور رسیدگی کند.
دقیقاً یک سال از قتل فرخنده می‌گذرد. انتقادها بر قوای قضاییه و دادخواهی برای این دختر 27 ساله هنوز ادامه دارد.
این خب یک فیصله سلیقه‌ای بوده، چیزی نبوده که عدو عدالت تامین شده باشد. نه تنها ما که کل مردم افغانستان این فیصله را قبول ندارد.
و ترکیه در بدل برگشت پناهجویان غیر قانونی از اروپا امتیازهای سیاسی و مادی به دست می آورد. با سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری رادیو آزادی با شما هستم. ساعت 6:36 به وقت افغانستان است. اداره صلیب سرخ با وجود نگرانی‌های امنیتی قصد دارد فعالیت‌هایش را در افغانستان گسترش دهد. رئیس عمومی این اداره امروز در سفر به کابل این سخن را در یک کنفرانس خبری گفت. در همین کنفرانس خبری همکارم نورالله شایان هم حضور داشت و از وی می‌شنویم که رئیس اداره صلیب سرخ چه حرف‌های دیگه برای گفتن داشته.
رئیس عمومی کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC به افغانستان آمده است و می‌خواهد وضعیت بشری این کشور را به بررسی گیرد. پیتر ماور رئیس عمومی کمیته بین المللی صلیب سرخ به روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفت فعالیت‌های کمیته صلیب سرخ در افغانستان در سال‌های 2016 و 2017 میلادی افزایش می‌یابد. به گفته وی کمیته صلیب سرخ در سال روان میلادی 10% بودجه‌اش را برای افغانستان اضافه کرده و می‌خواهد به مساعدت‌های صحی و رسیدگی به زخمی ها و آواره های این کشور تلاش بیشتر کند.
افغانستان امروز یک کشور فراموش شده نیست. کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC می خواهد به همه مشکلات موجود در این کشور رسیدگی کند و از همین رو ما کمک های خود را برای سال های 2016 و 2017 در افغانستان بیشتر کردیم.
آقای ماورر می گوید افغانستان یک کشور فراموش شده نیست و کمیته صلیب سرخ می کوشد به تمامی مشکلات موجود در افغانستان پاسخگویی کند. رئیس عمومی کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنان از افزایش درگیری‌ها در افغانستان سخن می‌زند، اما تأکید می‌ورزد که صلیب سرخ کمک‌هایش را در فضای جنگی ادامه می‌دهد و می‌افزاید با گروه‌های مخالف مسلح در مذاکره هستند تا به قوانین جنگی و حفظ جان افراد ملکی احترام گذاشته شود. رئیس عمومی کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنان بر روند گفتگوهای صلح اشاره دارد، اما تأکید می‌ورزد که کمیته صلیب سرخ منتظر نتایج گفتگوهای صلح نیست و به کمک رسانیش در افغانستان پابند است.
اجازه بدهید که یک مسئله را روشن بسازم. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هم افغان‌ها آرزو دارند که روند گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح به نتیجه برسد، اما ما نمی‌توانیم منتظر نتایج گفتگوهای صلح و پایان خشونت‌ها باشیم و ما با کمک‌های بشر دوستانه خود در فضای جنگ ادامه می‌دهیم.
رئیس عمومی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ همچنان سال 2015 میلادی را یک سال خونین و مرگبار برای افغانستان خواند و گفت در این سال در کنار بیشتر شدن تلفات افراد ملکی، فعالیت‌های بشردوستانه و صحی تحت فشار بوده و از جانب هم میزان حملات بالای مراکز صحی افزایش داشته است. بر اساس آمار کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، شمار افراد معلول در افغانستان از سال 1990 تا سال 2015 میلادی دو برابر افزایش را نشان می‌دهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شهر مزار شریف را میتوان مرکز تجلیل از جشن نوروز در افغانستان دانست. حالا که فقط چند روز با برگزاری این جشن تاریخی باقی مانده، تدابیر امنیتی در این شهر خیلی جدی است. البته که نه تنها در مرکز شهر، حتی در شارههایی که به مزار شریف منتهی میشوند نیز نیروهای امنیتی در حالت آماده باش قرار دارند و گزمه‌های خود را افزایش دادند. یکی از این شاهراها از ولایت بغلان میگذرد. بشیر احمد غزالی در گزارش از بغلان میگوید که نیروهای امنیتی در شاهراه چه تدابیری دارند.
بغلان گذرگاه شمال است و بیشتر روندگان میله نوروز از همین راه به مزار شریف می روند. جنرال ایواز محمد نظیری قمندان امنیه ولایت بغلان میگوید آنها با افراز پوسته های ثابت و سیار امنیتی امنیت این شهرها را گرفته اند و مسافرین به خاطر آرام می توانند به سفرشان به مزار شریف ادامه بدهند.
پولولی سالی 1395 خورشیدی را تبریک و تهنیت عرض می دارم. اینجا تدابیری مشخصی امنیتی به خاطر تامین امنیتی هموطنان ما که به زیارتگاه شاه اولیا می روند در نظر گرفته شده، مسائلی از قبیل ارائه خدمات سی و همچنان امبولانس ها و وسایل نقل و انتقالات در نظر گرفته شده در خدمت هموطنان ما قرار دارند.
گفته می شود حالا امنیت در مسیر شهرهای بغلان بهتر شده، ولی مدت قبل شهرهای بغلان کندوز و بغلان سمنگان که از کنار دندی غوری و دندی شهابودین می گذرند خیلی بد امن بودند. در همین حال مسافرین این شهرها از این تدابیر امنیتی به خوبی یاد می کنند و می گویند
از کابل آمدیم، از قلعه فتح‌الله، تلاشی هست، پلیس هست، بسیار امنیت خوب است، برای مردم بسیار سهولت هست، تو مشکل ندیدیم، در راه بسیار خوب است،
شکر امنیت خوب تو بیخیم، برای مردم دیگه هم پیام داریم، بین بخیر، طرف مزار بیخید و امنیت.
باید گفت هرچند این بزرگراه کشور در پی تلاش‌های زیادی ارگان‌های امنیتی از امنیت خوبی برخوردار شده است، اما برعکس حادثات ترافیکی در آن افزایش یافته و هر سال در این حوادث ده‌ها تن کشته، زخمی، معلول و معیوب می‌شوند. حوادثی که گفته می‌شود اکثراً به دلیل تیزرانی دریوران و عدم مراعات قواعد ترافیکی از سوی آنان به بار می‌آید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شخصیت سال 1394 رادیو آزادی. شخصیت سال رادیو آزادی را در نوروز برایتان معرفی میکنیم.
بله، وعده ما روز نوروز. در این روز به شما خواهیم گفت که شخصیت سال 1394 رادیو آزادی کی هست؟ مسئله اصلاحات در نظام انتخاباتی با گذشت هر روز به یک مسئله نسبتاً جدی و داغ‌تر مبدل می شود. افغان‌ها از حکومت می خواهند که هرچی زودتر اصلاحات لازم را در سیستم انتخابات افغانستان به وجود آورد. یکی از این درخواست‌ها امروز هم مطرح شد توسط جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان. آنها از در کنفرانس خبری از به خبرنگاران گفتند که سران حکومت وحدت ملی باید اختلافاتشان را کنار گذاشته و برای پیشرفت افغانستان کار کنند. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
این خب یک فیصله سلیقه‌ای بوده.
مسئولان جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان وضعیت جاری سیاسی در کشور را نگران کننده خوانده میگویند حکومت وحدت ملی مشروعیت حقوقی و سیاسی ندارد. مسئولان این نهاد مدنی به روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفتند هر گونه غفلت سران حکومت را در آوردن اصلاحات نظام انتخاباتی محکوم میکنند. اعضای این نهاد مدنی همچنان یک قطعنامه 5 ماده‌ای را به نشر رساندند. رومل خرم عضو این نهاد بخشی از این قطعنامه را چنین به خوانش گرفت:
بعد از ختم دوره کاری حکومت وحدت ملی، این حکومت فاقد مشروعیت حقوقی و سیاسی خواهد بود. توسل به ایجاد هر مکانیزم دیگر پس از ختم میعاد توافقنامه سیاسی مورد قبول ما نخواهد بود. ما الا ختم دوره کاری این حکومت خود را ملزم به اطاعت از این حکومت دانسته و بعد از آن با آرای اکثریت شهروندان کشور هم نظر خواهیم شد.
حکومت وحدت ملی پس از یک توافقنامه سیاسی ایجاد شد و یکی از تعهدات مهم سران حکومت آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی بود. جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان میگوید حکومت در تعهداتش به مردم افغانستان از جمله اصلاح نظام انتخاباتی ناکام شده است. خواستیم تا نظر حکومت را نیز در این زمینه داشته باشیم. با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. اما رئیس جمهور غنی نزدیک به 15 روز پیش دومین فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی را صادر کرد. در این حال احمد زکی رئیس جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان هشدار می‌دهد هر وضعیت ناگواری که در آینده اتفاق می‌افتد مقصر آن سران حکومت است.
تمام مسئولیت‌های موجود آینده و پیامدهای وخیم برمیگرده به رهبرای حکومت وحدت ملی که ما را از این وضعیت نگران کننده و فشار روانی باید زمامدارا و رهبرا بیرون بسازند.
این نخستین بار نیست که از کارکردهای حکومت وحدت ملی انتقاد صورت می‌گیرد. پیش از این نیز شماری از فعالان مدنی و اعضای شورای ملی از کارکردهای حکومت نگرانیشان را نشان دادند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
دا چې تاریخ طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، فردا روز شنبه برنامه زیر آسمان کبود را به شما داریم. در این برنامه حداقل در یک ساعتش در باره به چگونگی قتل فرخنده صحبت خواهیم کرد و همچنان در رابطه با این که قضیه دادخواهی برای فرخنده به کجا رسید و تا چه حد اختلافات در رابطه با مجازاتی که به مجرمین این قضیه صادر شد وجود داره. قتل فرخنده در آخرین روزهای سال گذشته نوروز را برای شمار زیادی از افغانها سوگوار ساخت. حالا در آستانه نوروز امسال دادخواهی برای فرخنده ادامه دارد و دیروز هم فعالان مدنی در یک تجمع خواهان صدور حکم اعدام برای چند تن از قاتلین فرخنده شدند. خانواده فرخنده نیز باور دارد که مجرمین به جزای که سزاوار آن بودند محکوم نشدند. مجیب الله برادر فرخنده که با دیگر اعضای خانواده اش در بیرون از افغانستان زندگی می کند در گفتگوی تلفنی با همکارم جعفر احمدی گفته است که قوای قضایی افغانستان با دوسیه فرخنده برخورد سلیقه‌ای کرده.
این خب یک فیصله سلیقه‌ای بوده، چیزی نبوده که عدو عدالت تامین شده باشه. نه تنها ما که کل مردم افغانستان این فیصله را قبول نداره، که جناب رئیس جمهور هم امیر قبول نداشت، حکم دوباره صادر کرد که دوباره این پرونده را باید بازگشایی بکنن.
به نظر شما با قاتلان مرحوم فرخنده باید چگونه برخورد صورت بگیره؟ از لحاظ قانونی فکر میکنین در قانون چه چیز مد نظر گرفته شده برای همچو قضایا؟
چیزی که قانون اساسی افغانستان میگه و قانون جزای افغانستان میگه و در عین زمان قضا باید عدالت تامین کنه. ما همیشه گفتیم عدالت چیز دیگری است، انتقام چیز دیگری. عدالت خب به فرخنده، اگر در قضیه فرخنده تامین میشه، این عدالت برای نسل‌های آینده است. خواست ما تامین عدالت برای نسل آینده است. اینطور اگر ما ببینیم به خاطر به نسل آینده ایره میگیم که دیگه فرخنده تکرار نشه، یعنی دختری دیگه به حالت فرخنده گرفتار نشه. تنها تامین عدالت صدای ما هست.
بله، شماری از مدافعان حقوق زن خواهان اعدام تعدادی از مجرمین هستند. شما هم میخواین اینا اعدام شوند؟
چیزی که قضا و قانون میگه او را قاضی، دادگاه، محکمه این حکم صادر میکنه. خواست ما تامین عدالت است.
اما آقای مجیب، مقام های قضایی افغانستان هم میگن که با محکوم کردن چند نفر به حبس اینا عدالت را تامین کردن. چرا فکر میکنین که عدالت تا حالا تامین نشده در قسمت قضیه فرخنده؟
فکر کنین مردم قناعت بتن، شاید ما در دیده باشیم قبول نکنیم، اما مردم دنیا را قبول بتن. حتی عفو بین ملل هم همین قضیه را گفته عدالت تامین نشده. متوجه هستین؟
بله.
مردم دنیا را قناعت بتن، ما مشکل نداریم.
پدر و مادر شما هم مثل شما فکر میکنن و به این باور هستن که تا حالا عدالت تامین نشده و وعده هایی را که مقام های قضایی افغانستان سپرده بودن در این بخش تا حالا عملی نکردن؟
به ما خب اونا گفتن میکنیم، اونا نظر به او وعده خود وفا نکردن. اما جناب رئیس جمهور که گفته بود من ایره خودم شخصا پیگیری میکنم، با اینمی حکمی که اینا دادن، جناب جان دادن، به ما معلوم شد که جناب رئیس جمهور پشتی قضیه است و این قضیه را دنبال میکنه و اونم وعده کرده بود و وعده خود عمل کرده.
آقای مجیب، ما علاقمند بودیم تا با پدر و مادر خواهر شما هم صحبت بکنیم، اما به نظر میرسه که اینا علاقمند نیستن و تمایل ندارن. میشه یک تصویر بتین از فضای داخل خانواده ایتان؟
جناب چیز بگم، وقتی که یک فامیل درد میرسه، اگر فضای او خانواده جز یاد از اونمو جگرگوشیشان دیگه چیزی نیست. با غذام که میخورن یاد از اونمو درد و از اونمو رنج و از اونمو دلبند خود میکنن. دیگه در این خانواده ما اینی برای فعلا خوشی ها رفتگی است و جایش اندو گرفته.
آقای مجیب، پیام شما برای قاتلان فرخنده و برای در مجموع ناقضان حقوق بشر و زن چیست؟
خب برای اونایی که عمل انجام دادین، پیام از یعنی است که اونا خوار خوده اتور کردین، او خوارشان بودگی است. دیگه به او پیام ندارم. یعنی خودشان سر در گریبان خودکال بکنن، وجدانشان او را از درون مثل موریانه میخوره. اینه قبرشان کفایت میکنه. کسی که خوار خوده به او حالت بکنه چه رقم انسان است؟ یک. و پیام بر کسایی که میخواین بر زن و خواهر و مادر خشونت بکنن، اما قبرشان میگم زن یک مادر است، زن یک خواهر است، زن یک همسر است و زن یک دختر است. و قدسیت کلمه زن از جانب خداوند آمده که خداوند به زن میگه که این زن مونس و یار و یاور مرد است و لباس مرد، زن از زن لباس مرد است. ای آیه شریف است. پیام به این مردمی که زن خواهر است، زن مادر است، زن همسر است، زن دختر است. باید زن احترام شود.
مجیب الله برادر فرخنده با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر شما در رابطه با قضیه فرخنده چیست؟ آیا باور دارید که به این قضیه قوه قضایی افغانستان به درستی رسیدگی کرده است؟ پاسخ این سوال را برای ما از طریق اسمس بفرستین به شماره 818. در پایان همین مجله خبری پیام های شما را خواهیم خوان. پیامتان در صورت به ما میرسه که تلفن افغان بی سیم داشته باشین. چشم برای پیام هایتان هستیم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا رادیو آزادی را میشنوید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. ترکیه در بدل برگشت پناهجویان غیر قانونی از اروپا امتیازهای سیاسی و مادی به دست می آورد. رهبران اتحادیه اروپا در دیدار با صدر اعظم ترکیه پیشنهادهایی را که انقره مطرح کرده بود پذیرفتند. بیشتر در گزارش آرش همایون میشنوید.
بعد از گفتگوهایی که حدود یک روز طول کشید و به تاریخ 18 مارچ در بروکسل پایان یافت، رهبران اتحادیه اروپا به دونالد تاسک مذاکره کننده ارشد و رئیس این اتحادیه صلاحیت امضای تفاهم نامه با ترکیه را در مورد پذیرفتن مهاجرانی که از بحیره ایژه به یونان می روند دادند. رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که اگر ترکیه از رسیدن پناهجویان به یونان جلوگیری کند، مساعدت های اقتصادی و امتیازات سیاسی را از این اتحادیه دریافت خواهد کرد. اتحادیه اروپا توافق کرد که حدود 6 میلیارد یورو را برای جابجا ساختن پناهجویان در اختیار ترکیه قرار داده و پروسه عضویت ترکیه و برنامه مسافرت آزاد بدون ویزا با این کشور را سرعت خواهد بخشید. مقامات میگویند بر اساس این پلان اتحادیه اروپا در بدل هر پناهجویی که به یونان میرسد و واجد شرایط پناهندگی نبوده و دوباره به ترکیه فرستاده می شود یک مهاجر سوریایی را خواهد پذیرفت. تعداد مجموعی این افراد 72,000 تن خواهد بود و در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا تقسیم خواهند شد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی که حدود 10 روز قبل این برنامه را با احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه مطرح کرده بود، روز پنجشنبه هنگام مواصلت به بروکسل به خبرنگاران گفت که نهایی ساختن این توافقنامه کار آسان نخواهد بود، اما همه اعضای اتحادیه اروپا خواستار قراردادند که رسیدن هزاران پناهجو را روزانه به جزایر یونان بتی و یا متوقف سازد. فرانسوا اولند رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: ما در مورد این که باید یک عکس العمل مشترک ارائه شود اطلاع داریم. اگر فرانسه و جرمنی متحد نشوند یک نیروی پویا برای تحرک اروپایی وجود نخواهد داشت. ما می توانیم بحث های خود را داشته باشیم. این بحث ها مشروعند، اما باید متحد شویم تا در همکاری با سایر کشورها یک پاسخ مشترک ارائه کنیم. در حالی که این پلان جدید می خواهد حق پناهجویی را حفظ کند، اما مقامات اتحادیه اروپا بر هدف متوقف ساختن افرادی که می خواهند از طریق بحیره ایژه وارد یونان شوند تاکید می کنند تا به موج پناهجویی نقطه پایان گذاشته شود. از آغاز ماه جنوری سال 2015 میلادی تا اکنون حدود 1 میلیون پناهجو توسط کشتی از ترکیه به یونان و اتحادیه اروپا داخل شدند و این تعداد از آغاز سال جاری تا اکنون 132,000 تن بوده است.
شخصیت سال 1394 رادیو آزادی، روز اول سال از موج‌های رادیو آزادی.
بله، در روز نوروز شخصیت سال رادیو آزادی را به شما معرفی خواهیم کرد. وعده شما اول حمل و خواهید شنید که شخصیت سال رادیو آزادی کی هست. در سالهای گذشته شخصیت‌های چون رمضان بشردوست، فرهاد دریا، انارکلی هنریار و چند شخص دیگر این لقب را از آن خود ساختند.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محب الله از ولایت بغلان می نویسد: کسانی که فرخنده را به قتل رساندند باید اعدام شوند. میترا از کابل نوشته است که مجازات مجرمین فرخنده از اساسی ترین مسئولیت های حکومت افغانستان است. قریشی از کابل می نویسد: عدالت در حق فرخنده صورت نگرفته است. صبغت الله از بغلان می نویسد به نظر بنده این حکم محکمه را باید قبول کنید زیرا عفو یک کار خوب است. روح الله از دایکندی می نویسد قضیه قتل فرخنده خیلی پیچیده است و باید به آن با دقت رسیدگی شود. محمد علی صمیم از کابل نوشته که عدالت در قضیه قتل فرخنده تامین نشده و از حکومت می خواهم که عدالت را تامین کند. جاوید آخوندزاده از جای نامعلوم نوشته است که من می خواهم فردی که در قتل فرخنده نقش اساسی را دارد به دار آویخته شود. محمد از جاغوری نوشته که در مورد قتل فرخنده هیچ عدالت تامین نشده. با تشکر از پیام های شما و با تشکر از اینکه رادیو آزادی را همراهی کردین، حالا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح باز هم همکارانم چشم برای شما خواهیم بود. تا آن زمان شما را به خداوند می‌سپاریم. حالا برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج بشنوید.